مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سټیشن بده د چونګاش یا سرطان تويشتمه د جولای 19 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم شوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو کورنۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي څلور کسان مړه سوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولرا څه باندې 50 کسان اخته سوي دي. چارواکي وایي علت د اورزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1300 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوې وې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. نن په لومړۍ مسابقه کې د هندوکش ستوري د امو نیهنګانو په وړاندې او د بست ساتونکي د پامیر زلمي په وړاندې لوبه کوي. دغه لوبې د کابل د کرکټ په نړیوال میدان کې ترسره کیږي. پرون د پرانیستې تر مراسمو وروسته د کابل بازانو د بند امیر په وړاندې بریا خپل کړه او د سپین غر ټیم د مس عینک اتلانو په وړاندې. دغه مسابقې د زمري اسد تر 14 نیټې دوام کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکیې سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږې هڅې پکار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سږ کال له بیلابیلو قحطیو سره مخامخ یو او که غم ونه خوړل سي راتلونکی کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستې وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې ساعت خبرونه کې دغه مسایل هم اوري. سره له دې چې چین په خپل خاوره کې د مسلمانانو په شکنجه او ځورونه تورن دی، له امریکای په افغانستان کې د خپل جنگي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې.
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته په کتو دا موضوع د بشري حقونو نقص فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه حس شوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې د دېرش واړو واړو ټکانونه هم له دوو لویو ټکانونو سره شوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
کندهار کې 45% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې شوي.
اوس چې واکسین مسترمسودي د کوچنیانو تعداد ډېر کم سودي دي. مس کوچنیانو ده، یعنی په 100% کې 15-20% هغه په ډېر اعلاناتو یا په ډېر زیاره کوشش سره واکسینېږي.
په تهران کې د ایران، ترکیې او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث کوي. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. په داسې حال کې چې چین په خپل خاوره کې د اویغور مسلمانانو په شکنجه او د هغوی د حقونو په نقض تورن دی، تازه د بهرنیو چارو وزارت له امریکا او بریتانیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو جنګي جنایتونو څیړنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون رسنیو سره خبرې کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ملکیانو د وژنې په اړه وروستیو راپورونو ته په اشاره دا موضوع ټکان ورکوونکې بللې ده. خو سیاسي شنونکي وایي چین په خپله اویغور مسلمانان په زندانونو کې ساتلي او هر ډول ازادي یې ورڅخه اخیستې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بریتانیا اس ای اس نومي ځانګړي ډلې لخوا په افغانستان کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه د بی بی سی راپور وروسته چین هم غږ پورته کړی چې دا قضیه دې وسیړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان واګویبن پرون په یو رسنیز کانفرانس کې په امریکا او بریتانیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خپلو جنګي جنایاتو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عدالت پلی کړي. هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیاوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته پکتو دا موضوع د بشري حقوقو نقص، ښکاره جنګي جرایم او انساني کرامت تر پښو لاندې کول فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
چین داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او ترخوایې د جنګي جنایتونو د څېړنې خبره کوي چې خپله د ایغور مسلمانانو د حقونو په تیري، شکنجې او وژنې تورن دی. بی بی سی یوې څېړنه کې موندلې چې احتمالاً په 2010 تر 2011 کلونو کې د بریتانیا اس ای اس نومې ځانګړې ډلې په شپږ میاشتو کې 450 ملکي افغانان وژلي دي. خو د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر امیر البحر ټونی راداکین دا راپور رد کړی و او ویلي و داسې څه نه دي شوي، مګر د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دا راپور ټکان ورکوونکی بولي. خو د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي چین خپله د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ایغور مسلمانانو د حقونو په نقض تورن دی. خو له دې امله چې په افغانستان کې د امریکا او د هغوی د شریکانو ماموریت ناکام وښیي دا ډول څرګندونې کوي. د سیاسي مسایلو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېری مسایل د رقابتونو یوه برخه ده کوم چې د زبر ځواکونو ترمنځ روانه ده. زما باور داسې دی چې خپله چین کې بشري حقوق او د اقلیتونو حقوق او مذهبي حقوق ډېر تخپو شوي دي. په دې څو کالو کې موږ د چین د دولت عکس العمل د دغه لګکیو په مقابل کې په ډېر تشدد سره د دې شاهدان یست.
چین تر دې حده د ایغور مسلمانانو په ځپلو تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتو د 2021 کال د دسمبر په 14مه د ملي امنیت دلایلو او د ایغور مسلمانانو په ځپلو کې د چین د پاوس سره د مرستې په خاطر د دې هیواد په ګڼ شمېر ادارو بندیزونه ولګول. همدا ډول د نړۍ درې څلوېښت هیوادونو د 1400 کال د تلې په میاشت کې له لګکیو ایغور مسلمانانو سره د چین چلند وغانده او یوې ګډه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو باید لیدنه وشي چېرته چې ایغور لګکي ساتل کیږي. په دې اعلامیه کې راغلي و چې چین ایغور مسلمانان شکنجه کوي، غیر انساني او توهین کوونکی چلند ورسره کوي، په زور یې نارینتوب له منځه وړي، له خپلو کورنیو یې جلا کوي او تر خوا یې جنسي تیری پرې کوي. خو چین تل دا راپورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د امریکا متحده ایالاتونو وی افغانانو ته د کډوالۍ د ځنګړو ویزو د ورکولو پروسه اسانوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو دغه اعلان پرون په یو غټ بیان کې کړی دی. دا هم تفصیل.
د تیر میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې لکه چې د افغانستان نظام د طالبانو لاس ته لوېدلی، زیات شمېر افغانان له دې هېواده د وتلو په انتظار دي. په دوی کې زیات شمېر هغه کسان دي چې په تیرو شلو کلونو کې په پوځي او غیر پوځي برخو کې له امریکایي ځواکونو او موسساتو سره په افغانستان کې کار کړی. یو تن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي وایي له میاشتو راهیسې د ایسایوي کیس څېړلو ته انتظار کوي. دی وایي څو کاله یې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره دنده درلوده او اوس مهال ژوند د مرګ لګواښ سره مخ دی.
دوی ژمنې کوي چې کارونه مو روان دي او موږ له کانګرس، بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو، خو تر اوسه مو کومه ځانګړې پایله نه ده ترلاسه کړې. موږ منتظر یو، دلته چې کومې ستونزې لرو تر حد زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کورنۍ امنیت وزیر الیاندرو مایرکاس د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس ای وی پروسې د چټکوالي خبر ورکړ. د دغو امریکایي چارواکو په ګډ بیان کې راغلي دي چې له دې وروسته د ایس ای وی ځانګړو ویزو غوښتونکي افغانان اړ نه دي چې ډېرې فورمې ډکې کړي، بلکې یوازې یوه اس 150 فرما بډکوي. په دې ګډ بیان کې راغلي دي چې د ایس ای وی په پروسه کې چټکوالی له افغان همکارانو سره د امریکا د مرستو ژمنتیا په ډاګه کوي. خو په دې بیان کې راغلي چې د پروسې د چټکوالي ترڅنګ د امریکا د کورنۍ امنیت د خوندیتوب په موخه قوي امنیتي څېړنې چې د ویزې له ورکړې وړاندې ترسره کیږي اسانتیا پکې ناراضي. د امریکا ولسمشر جو بایډن نږدې یو کال وړاندې د هغو افغانانو د منلو پروګرام اعلان کړ چې له امریکا سره یې په افغانستان کې همکاري کړې ده. که څه هم په تېرو یولسو میاشتو کې له دې هېواده زیات شمېر افغانان ووتل، خو لا هم زیات شمېر نور امریکا ته د وتلو په هیله شپې ورځې سبا کوي او وایي اوس مهال بې سرنوشته دي. تازه یو شمېر امریکایي چارواکو د رسنیو په یوه ناسته کې چې ازادي راډیو هم اوربلل شوي وه وویل شاوخوا 30,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لېږدول شوي او هڅه کېږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر شي. دغو امریکایي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 افغانانو ته د کار د ورکړې جوازونه هم ورکړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بازارونو کې د تیلو د بیو په لوړېدو سره ځینې افغانان شکایت کوي چې په کابل او ولایتونو کې د عامه او شری ترانسپورت کرایې خورا لوړې سوي دي. ستاسو په سیمه کې د شری ترانسپورت کرایه څومره لوړه سوې ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو نن له خپلو مینوالو څخه په خپلو ټولنیزو شبکو کې کړې ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. کامران مشال لیکي د جلال آباد له اکمالاتي بیس څخه تر شاره پوری سلسلنه کرایه زیاته سوی چې ستر ظلم دی. عمر ګل خان لیکلی دوه چنده د کرایه لوړه سوی ده، مخکې 10 روپۍ و اوس شاوخوا ځینې لا 10 روپۍ اخلي. سید مولا الکوزای لیکي به حد ظلم شروع دی، پښتون څوک نه کوي، تیل دی ارزانه کړي، کرایه خپل ارزانیږي. جلاد خان منګل لیکي کرایه زیاته لوړه سوی ده، خو یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې کله په نړیوالو بازارونو کې د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې سي، یو څه اندازه کرایه او مواد هم ورسره لوړیږي. خو کله چې دغه مواد ارزانه کیږي، تیل هم ورسره ارزانه کیږي، خو په افغانستان کې داسې نه دي. سید محبت لیکلی زموږ په سیمه کې په 40 کیلومتر کې 150 افغانۍ یخلی، تبا یو غرق یو. سالی جان سالی لیکلی بیخی لوړه سوی ده، موږ خو قرضدار نه یو چې دا ولی که د نورو خلکو قرض له موږ غواړي. عاشق الله همت لیکلی خوست څخه کابل ته بیخي 40% کرایه لوړه سوی ده. واسی محمد لیکي لکه چې په قراردادونو کې جوړ نه سره راځي. عبدالرحمن عزیزی لیکي مخکې به مو 140 افغانۍ ورکولې، خو اوس ورته 250 افغانۍ کرایه ورکوو. امان سینا لیکلی له خوست څخه علیشیر ولسوالۍ پورې چې تقریبا 40 کیلومتره لار کېږي، 50 افغانیو څخه کرایه 140 افغانیو ته رسېدلې ده. ثاقب شینواری وایي دومره کرایه لوړه سوي چې د ګرځېدونه خبره وتلې ده. ولیدالله امانت لیکلي کرایه یو په دوه لوړه سوې ده، یعنی مخکې که 10 افغانۍ اخیستل کېدلې، اوس 40 افغانۍ اخلي. آصف فرمان لیکلي د ننګرهار حصارک کې دغه کرایه 3 برابره لوړه سوې، ډېر ظلم یې شروع کړی دی. ولی محمد تنها لیکي له میدان وردګ څخه تر غزنی پورې اوس کرایه 250 افغانۍ کېږي، دوی میاشتې مخکې دغه کرایه 140 افغانۍ وه. ممتاز خوستانی لیکلي په سلو کې 50 افغانۍ کرایه جګه سوې، مخکې به 100 افغانۍ وې، اوس 150 افغانۍ. او ضیاءالدین دلبر لیکلي په کابل کې هم نرخنامې جوړې سوي، خو بیا هم له سوروی څخه زیاته کرایه اخلي. زه به تاسو ته یو ژوندی مثال درکړم. له رشخورو څخه د کابل تر شاره پخوا 40 روپۍ کرایه وه، اوس دا کرایه تر 150 زیاته لوړه سوې ده. دا و د اوریدونکو نظریات چې په افغانستان کې د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته د کرایې د زیاتېدو پر مسله رالیږلې وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې یو بیا د زلزلې ټکانونه حسوي چې تر 150 زیات کسان یې ټپیان کړي. د زلزلې په دغو ټکانونو کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړېدلي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اړول سوي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیرش په د پکتیکا د گیان او زیړک ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر څلور بجې او درې پنځوس دقیقې او د شپې د یولسو بجو خواو شا کې دوه ځله سخته زلزله وسوه. که څه هم واړه ټکانونه ډېر زیات وو، نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډېری کورونه نړېدلي دي چې هغه د کورونو شمېر یې معلوم نه ده، او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډېری تخریب شوي او خراب شوي وو. ولې د تیرې مازدیګر او د شپې د زلزلې له امله چې دیارلس نفره په ګیان کې ژوبل شوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان شوي نه دي، او اتلس نفره په زیړک ولسوالۍ کې زخمیان شوي دي او هلته هم شهیدان نشته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل شوي دي. تر دې دمه پورې هغه روغتیایي وضعیت ښه ښودل شوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال شوی ده، او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بېلابېل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل، او ځینې نور هم تللي دي. او دا ځل د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل، او هغه ځایونه چې دوی ځانګړي ځان ته خیمې درولې وې، او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته پدې و. کله چې زلزله کېدله، لومړی زلزلې خلکو کې ویره خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو، او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې، یو داسې ځای ته تلل چیرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې دېرش واړه واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې هلته د زلزلې په تازه ټکانونو کې د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دې ولایت شپږ پنځوس سلنه ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. دا چې ولې، په څو شیبو کې تفصیل درکوو. خو اوس یوه نړیواله مسئله. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکي سیالانو سره په تهران کې وګوري. دا سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې ده. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد نور برخو ته د غلې صادراتو د اجازه ورکولو په اړه هم بحث کیږي. احمد تکله نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکي سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوی. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په څلورویشتمه پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوري اوشاکوف ویلي دي چې روسیه په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیه د تورې بهیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیې او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوې چې روسیې او اوکراینی مراکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډېر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولېږدول شي.
په کابل کې د شپږیزې کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره شوې. د سې شنبې ورځې لومړۍ لوبه د امو نهنګانو او هندوکش ستوري لوبډلو ترمنځ وشوه، په چا هندوکش لوبډلې وګټله او امو لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه، او په دې توګه امو لوبډلې په شلو اورونو کې 138 منډې وکړې. هندوکش لوبډلې ونه کړای شول چې په شلو اورونو کې ټاکلی هدف ترلاسه کړي او لوبه یې د دریو منډو په توپیر وبایلله. د نن ورځې دویمه لوبه د بوز ساتونکو او پامیر زلمی لوبډلې ترمنځ روانه ده. انصاری لوبډلې د هرات غوریان ولسوالۍ د فورسال جام وګاټه. د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د فورسال سیالۍ چې یوه میاشت مخکې پیل شوې وي، فاینل لوبه کې د انصاری او غوریان لوبډلې سره مخامخ شوې او د انصاری لوبډلې وکړای شول دوی د دوو په وړاندې غوریان لوبډلې ته ماتې ورکړي. په فاینل لوبه کې سیالي د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوه خو انصاری لوبډلې وکړای شول د پنالتي په وهلو سره لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوي. د دغو سیالیو هدف د غوریان ولسوالۍ د فوټسال منتخبې لوبډلې لپاره د ښو لوبغاړو غوره کول بلل شوي. څلور هیوادونه رسمن د 2023 کال آسیا فوټسال جام کوربتوب ته نومان شول. د آسیا فوټبال کنفدراسیون له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا جام فوټبال سیالیو د 13مې دورې د کوربتوب لپاره آسترالیا، جنوبي کوریا، قطر او اندونیزیا خپل غوښتنلیکونه ورسپارلي. نوماند هیوادونه به د اګست میاشتې تر 1 نیټې خپل اسناد یاد کنفدراسیون ته وسپاري او د سپتمبر میاشتې کې به د دغو سیالیو کوربه هیواد نوم اعلان شي. ټاکل شوی د آسیا فوټبال 13 پړاو سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو میاشتو کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دغه ولایت 85% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه پاتې شوي دي. وروسته له هغې چې د پولیو کمپاین د کور پر کور په ځای جومات په جومات پیل شوی، په هر ځل کمپاین کې تر نیمایي ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
د واکسین دا اعلان په کوڅو کې د ماشومانو د راغوښتلو په موخه کیږي ترڅو خلک خپل ماشومان مسجد ته د پولیو د 2 څاڅکو واکسین لپاره راولي. د کندهار ښار د نهمې ناحیې د اوسیدونکي 2 کلن وزیر احمد کورنۍ له پولیو واکسین سره مخالفت درلود چې د کورنۍ ماشومانو ته د واکسین نه رسېدو له امله وزیر احمد 1 کال وړاندې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی او یوه پښه یې فلسوې ده. د یادې سیمې د پولیو د کمپاین د عامه پوهاوي غړی محمد داود هغه یې په اړه داسې وایي.
یو کال کېږي چې دا د پولیو ویروس والی دی، په دې خاطر چې دی پولیو د واکسین سره مخالفت شو دی. هر وخت چې به موږ رالو دی واکسین نور کوي، موږ ته به جواب راکړي رد به وو هغه چې د پولیو مرض والی. اوس یې وضعیت سم نه دی، وضعیت ماشوم وزیر احمد ډېر نارامه دی. دغه پښې څخه کومه پلاستیکي پښه موږ راچولې ده دته، نو دغه څخه کېدای شي هر وخت شکایت کوي پښه هم خوږیږي او ډېر شکایت ځینې کوي، یعنی ځینې نارامه دي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، په کندهار کې د پولیو کمپاین د کور په کور پر ځای مسجد په مسجد عملي کیږي چې په هر ځل کمپاین کې تر نیم ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي او په یو شمېر سیمو کې لا هم خلک خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. د پولیو کمپاین کارکونکو وایي اوس تر پخوا ډیرو کوم ماشومان ته د پولیو 2 څاڅکي رسوي. دوی وایي هر څومره چې اعلانونه خلکو ته کوي هیڅ یې اورینه او ډیر کم شمېر خلک خپل ماشومان مسجدونو ته د واکسین لپاره راولي. د پولیو دوه کارکونکي نوید او عزت الله
د سهار اجتماع 15 جلسې کتلې دي. په دغه 15 جلسو کې ما در کال کم کوچنیان یا در شپږو میاشتو کم کوچنیان دا ما هیڅ په یوه جلسه کې هم نه لیدلي. ټول هغه کوچنیان چې د باندې راوځي اکثره هغه لیدل کېږي. هغه زموږ د ترګیټ کوچنیان چې د هغو د بدن دفاعي سیستم کمزوری دي، یعنې در کال کم کوچنیان دي، هغه نه په درسترو کېږي او نه والدین راولي. 50% او 50% په هر کمپین کې پاتېږي چې دا مسجد په مسجد سویلي علاج دغه دی چې لاسرسی نه لري د دې والدین د خواریو د کاروبار خلک دي هغه پر کور باندې نه.
ما دا سلرم کال چې د پولیو په بخش کې زه کار کوم، په خوا چې موږ کار کوي چې کور په کور موږ ګرځو د واکسین مکوي، هغه 15 نیوي یا 20 جیبه ونیوي اکثره وخت په شپږ نیوي ته هم لاړلم. اوس چې واکسین مسجد پر مسجد سعودي د کوچنیانو تعداد ډېر کم سعودي دی، مس کوچنیانو ده، یعنی په 100% کې 15 جیش یا 2 جیش 50% هغه هم په ډېر اعلاناتو یا په ډېر زیاره کوشش سره واکسینېږي.
په کندهار کې تیر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال 1500 ماشومان څخه یوازې 44 سلنه ته واکسین رسیدلی او پاته 45 سلنه ماشومان له پولیو واکسین څخه پاته سوي دي. د کندهار د واکسیناسیون د حوزوي دفتر مشر ډاکټر حزب الله فطرت وایي دا ځلې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې بدلونونه راوستي ترڅو تر هدف لاندې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي.
تیر کمپاین چې کله موږ ترسره کړې موږ تقریبا 40% کوریج درلودی او دا پلان موږ ډېر پلانونه لپاره راچولی دي. میټینګونه مو کړي دي اوقاف سره د تعلیم تربیت سره د وکیل ګزارانو سره په ولسوالۍ کې په ټول ساحه کې موږ د عامه پوهاوي اړوند پروګرامونه مخته وړي دي او خبر مو دي سوجه د ترڅو ماشومان مساجدو ته راولي او د پولیو د څاڅکو واکسین واخلي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمن کېدو وروسته د جنوبي افزې په کچه په کندهار او روزګان ولایتونو کې د پولیو کمپاین مسجد په مسجد ترسره کیږي چې تر اوسه پورې طالب چارواکو د کور په کور واکسین نه کولو لامل نه دی په ډاګه کړی.
موږ دلته په کندهار کې شپږ 50% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې شوي. روغتیا پالان وایي د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې کولرا 4 کسان مړه کړي او تر 50 زیات کسان په دې ساري ناروغۍ اخته شوي.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې تر 50 زیات کسان په کولرا ناروغۍ اخته شوي دي چې له جملې 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. د یاد ولسوالۍ روغتیایي امیر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویل چې په مړو څو کسانو کې دوه ماشومان شامل دي.
دا چې د ورځې لاس پنځلس پیښې سبتیزې ده یار څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس پورې دا چې خو پتیسیک سب شوي دي په دا سب سنټرانه کې نو کېدلی شي چې ډېرې
دی. وایي د یادي ساري ناروغۍ د خپرېدو لامل په سیمه کې وروستي سیلابونه دي او دغه راز په تېر لوی اختر کې د قرباني د غوښو زیات خوراک دی. ډاکټر عزتمل زیاتوي چې د ناروغانو په زیاتېدو سره اوس په روغتونونو کې د درملو د کمی سره هم مخ دي. بلخوا ځینې روغتیایي سرچینې او راپورونه وایي چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د کولرا ځینې پیښې ثبت شوي خو روغتیایي مسؤلین یې نه مني. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله دا نه مني چې ګڼې په خاص اورزګان ولسوالۍ او د دغه ولایت په نورو سیمو کې دي د کولرا کومه مثبته پیښه رامنځته شوې وي. خو نوموړی دا مني چې په ځینو سیمو کې د شدیدې ناسناستې پیښې رامنځته شوي خو وایي هغه هم په یو شمېر سیمو کې یوه پیښه ده چې رامنځته شوې ده.
بله د کولرا د پیښو د مخنیوي دپاره هم ټیمونه لرو او همدارنګه په ولسوالیو کې هلته مونږ ټیمونه وټاکلي او د لوی ولایت کې خدای نخواسته که داسې کتلوي پیښې رامنځته کېدې لکه په هلمند او په کندهار کې د دې دپاره 15 ټیم لرو سره د دواوو د ټولو شیانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اورزګان په ګاونډیو ولایتونو لکه هلمند کندهار دایکنډي او زابل ولایتونو کې خلکو او ځایي چارواکو هم د کولرا ناروغیو د پیښو راپور ورکړی وو چې د ګڼو کسانو ژوند یې هم اخیستی وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمن کندهار ولایت خبر کوم دا خوراکي توګي بيخي ګراندنه د ازادي راډيو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوه چارواکو پرې د غږ ورسي او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي مال او زوړ مال ته پروت دی په د هر ځای کې ولس شاروالو دغه ورسره ملاو یانو بالا د غریبو د دې نارس وکناو. د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمې دي. معنا حال او مال موږ تر سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مسلمان څخه د هیلو لرو چې موږ ته وبا معنا پیدا کړي.
السلام علیکم زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړې کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې دا سم کار نه کوي. انټرنیټ یې بیخي کمزوری دی. خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې څه یو خدا یو پایه نسته، نو دغه ته د اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111 24201. شمیره بیا تکراروم 00